د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې یو بریتانوي پوځي هڅه کوي د بریتانیا حکومت قانع کړي چې هغو افغان ترجمانانو ته په بریتانیا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې له اروپایي هیوادونو سره یې هڅې پیل کړي چې هغو افغان پناه غوښتونکو پر کیسونو یا دوسیو له سره غور وکړي چې د دوی پناه غوښتن لیکونه رد شوي دي. د مصر له وروستي حاله مو هم خبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی میلمه دی. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د سولې عالی شورا وی باور لري چې سعودي عربستان او یا هم ترکیه د طالبانو لپاره د نوي دفتر د پرانستلو غوړه ځایونه دي. د بدخشان امنیتي چارواکي له طالبانو سره د پولیسو په یو نښته کې د هغوی د یو قمندان د وژلو او د پنځو نورو د ټپیان کولو خبر ورکوي. او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د هند د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مهال د هند ضد فعالیتونو په خاطر خپل ګاونډ پاکستان ته خبرداری ورکړ. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وی باور لري چې سعودي عربستان او یا هم ترکیه د طالبانو لپاره د نوي دفتر د پرانستلو غوړه ځایونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه وخت کې چې د طالبانو دفتر په دوحه کې پرانستای هم وو، هیڅ ډول رسمي خبرې پکې ونه شوې. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل به په کوم بل هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستل کېدو ښه غور وشي. دای وی کچری په کومبل هیواد کې مثلا ترکیه یا سعودي عربستان کې کومبل نوې دفتر پرانستل کېږي، تابان باید په دې مسایلو خبرې او بحثونه وشي. تر اوسه پورې سعودي عربستان او یا هم ترکیه څه نه دي ویلي چې د طالبانو د دفتر د کوربتوب لیوالتیا لري که څنګه. افغان حکومت هیله مند دی چې راتلونکی کال د کار د دورې تر پای مخکې له طالبانو سره په مستقیمه توګه خبرې پیل کړي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. انتونوف د چهارشمې په ورځ خبریالانو ته وویل د ده په باور د آیساف دا پریکړه چې په 2014 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووزي یو څه عجله ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځو وسلوالو پر وړاندې د مقاومت پوره توان نه لري. د روسیې مرستیال دفاع وزیر زیاته کړه د 2014 میلادي کال په رانږدې کېدو سره د افغانستان ستونزه ډېره مهمه او عاجله کېږي، او دا ځکه چې د روسیې د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. او د بدخشان امنیتي چارواکي له طالبانو سره د پولیسو په یو نښته کې د هغوی د یو قمندان له وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنی قمندانۍ د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل نښته هغه مهال شو چې طالبانو پرون ماښام د جرم ولسوالۍ په مغل حاسمه کې لوی لار تړلې وه. نوموړی وایي له پولیسو سره په نښته کې د ګلبدین په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان وژل شوی او 15 نور کسان یې ټپیان دي. جهانگیر ومنله چې په نښته کې دوه پولیس هم ټپیان دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم خرغلی. د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 280 تنه وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. شخړې وروسته له هغې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو وویل چې په وژل شویو کې 215 تنه ملکیان او 340 نور د امنیتي ځواکونو کسان دي. په مصر کې د حکومت لخوا وروستۍ ځپنې د سیمې هیوادونو ترکیې او ایران او همداشان اروپایي اتحادي او متحد ایالتونه وغندلې. امنیتي ځواکونو د قاهرې په شمول په ځینو ښارونو کې د مرسي د پلویانو د اعتراضه کمپونو د نړولو لپاره شخړې کړې دي. دا په اصل کې ده چې د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرادي د دغو شخړو په خاطر لدن دې استعفا کړې ده. د مصر د کورنۍ چارو وزیر محمد ابراهیم وویل چارواکي به نور په ناسته د اعتراضونو لپاره هغه ډول کمپونو ته اجازه ورنکړي چې د چهارشمې په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې ونړول. د یوې زباور لرم چې د استرادي حالت د اعلان او پاوسته د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیسو سره مرسته وکړي او د تپام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړ همکاري موجوده و، نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنکړو. د ژمنه وکړه چې په مصر کې به هغه ډول امنیت ټینګ کړي چې له مرسي د مخه لواکه د لرې کړي شوي پخواني ولسمشر حسنی مبارک په وخت کې په دې هیواد کې ټینګ و. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د هند خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مهال د هند ضد فعالیتونو په خاطر خپل ګاونډ پاکستان ته خبرداری ورکړ. په نوې ډیلي کې د وینا په ترڅ کې سنگ وویل چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی اجازه ورنکړي چې خپله خاوره او تر کنټرول لاندې سیمې د هند ضد فعالیتونو لپاره وکارول شي. منموهن سنگ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تېرې اونۍ د حملې مسؤول پاکستان وبلل چې پاکستاني عسکر وبلل چې پکې پنځه هندي عسکر وژل شوي وو. ملګري ملتونو اعلان وکړ چې سوریې ته به یې د کارپوهانو یوه ډله سمدستي لاړه شي تر څو د هغو ادعاو په اړه پلټنه وکړي چې وایي په دې جګړه ځپلي هیواد کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې وویل چې د سوریې حکومت رسمن هغه اصول منلي چې د همکاري لپاره مهم دي تر څو په مسؤونه او سمه توګه دغه ماموریت د ترسره کېدو ډاټ حاصل شي. په بیان کې ویل شوي چې حکومت پلټونکو ته اجازه ورکړي چې دوه اونۍ په دې هیواد کې پاتې شي او هغوی به هغه ځای وپلټي چې ګمان کېږي پکې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. او شمالي او جنوبي کوریا پر هغه تړون موافقه وکړه چې لمخې ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کایسونګ ګډ صنعتي تاسیسات بیرته پرانیستل شي. پیونګ یانګ په تیر اپریل میاشت کې په دغو تاسیساتو کې د جنوبي کوریا تر ادارې لاندې فابریکې وتړلې او خپل کاریګر یې د شمالي کوریا په خاوره کې لس کیلومتره وړاندې ځای پر ځای کړل. د صنعتي تاسیساتو د تړلو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی حساسې مرحلې ته رسېدلی و او پیونګ یانګ د پوځي حملې ګواښ هم کړی و. شمالي کوریا په تیر فبروري میاشت کې دریم اټومي ازمایښت وکړ او له همدې امله ملګرو ملتونو په دغه هیواد نور بندیزونه هم ولګول. شمالي او جنوبي کوریا د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کایسونګ صنعتي تاسیساتو د بیرته پرانیستلو لپاره پر یو پنځه مادي تړون سلا شوي دي. دا خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو برتانوي پوځي هڅه کوي د برتانیا حکومت قانع کړي چې هغو افغان ترجمانانو ته په برتانیا کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې د هغو افغانانو په اړه هڅې پیل کړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او له دې هیوادو غواړي چې د دغو کډوالو پر غوښتنې لیکونو له سره غور وکړي.
عملاً باید که چه دینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد منصور 1950 شنوا و میثاق 1967 نشدن، او وقت است که دو گزینه وجود داره.
پس میزو موضوع او نریوار موضوعاتو که پاکستان تا ده ملګر ملتونو د عمومي منشي د سفر او د غراز د مصر د روسي تاوتریخوالي له حاله مخبرو د خبرونه دوهمه نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په پروګرام کې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی میلمه دی.
افغانستان د کفایي طرف ته نه دی او موږ په وارداتو باندې متکی یو، خصوصا د همسایګانو په اجناسو باندې.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د برتانیا یو پوځي هڅه کوي تر څو خپل حکومت قانع کړي چې له انګلیسي ځواکونو سره د افغان ترجمانانو ژوند په خطر کې دی او باید چې هغوی په برتانیا کې ومنل شي. له کومې ورځې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی په هیواد کې د خونړیو جګړو او حملو په زیاتېدو سربیره هغه شمیر افغانان هم زیات اندېښمن دي چې له دغو ځواکونو سره د ترجمانانو او یا هم مرستندویانو په توګه کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو او برتانیا یو شمیر افغان ترجمانانو او د هغوی کورنیو ته د مهاجرت ویزې ورکړي خو یو شمیر نور تر اوسه سرګردانه دي. په دې اړه نور تفصیل د جنقا الکوزی په مطلب کې.
د برېټانیا د دوهم نړیوال جنگ د پیژندل شوی او مشهور صدر اعظم وستن چرچل مسیح الکساندر پرکنز چې دوه ځله په افغانستان کې پوځي خدمت کړی د خپل هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون ته د چهارشنبې په ورځ هغه غوښتنلیک وسپاره چې له اویا زرو زیاتو کسانو پرې لاسلیکونه کړي او د هغو افغانانو د ساتلو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له ډېره انګلیس ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ښاغلی پرکنز وایي انګلستان له افغان ترجمانانو څخه ډېر زیات پوروړی دی او که چیرې دغو کسانو ته پناه ورنکړی شي نو هغوی ممکن له مرګ سره مخامخ شي. بریتانیا در روان کال می میش کې د نوو وضع شوو مقرراتو پر اساس شاوخوا 600 افغان ترجمانانو ته چې له انګلیس ځواکونو سره د جنگ په لومړیو جګړو کې خدمت کړی بریتانیا ته د تلو ویزې ورکړي او نور شاوخوا 600 تنه به په افغانستان کې د روزنې یا تعلیم او دغه راز تر 500 کلونو پورې معاش مستحق شي. خو د چرچل 23 کلن لمسی الکساندر پرکنز وایي ترجمانانو ته د 500 کلونو ویزې ورکړل شوي او دا سمه پریکړه نه ده. دوی ته باید په بریتانیا کې د استوګنې دایمي ویزې ورکړل شي. دغه راز هغه کسان په دې کټګوري کې راغلي چې د 2012 کال دسمبر میاشتې تر 19 نیټې پورې په افغانستان کې له انګلیسي ځواکونو سره 12 میاشتې پرله پسې کار کړی وي. پرکنز د بریتانیا صدر اعظم ته د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال دې مسلې ته اشاره وکړه. ویل موږ په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځو خو دا شمېر افغانان شاته پرېږدو. د پرکنز په وینا زیات امکان شته چې افغان ترجمانان د وسلوالو طالبانو لخوا تعقیب، آزار او بالاخره ووژل شي. ښاغلي پرکنز په چینج ډاټ اورګ وبپاڼه کې د افغانانو غوښتنلیک ایښی او په بریتانیا غږ کوي ټولو هغو ترجمانانو ته د پناه ورکړی شي چې په افغانستان کې د 2006 او 2011 کلونو ترمنځ خدمت کړی دی. پرکنز وای کچیر د دنیکه وستن چرچل ژوندای وای او دا حالت کتلای چې زمون حکومت له هغو کسانو سره چې انګلیز ځواکونو سره د مرستې په مقصد خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړي دا ډول چلند کوي ټکان به خوړلای وای. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل د افغان ترجمانانو لپاره تر لاسلاندې پروګرام پراخ او جامع دی او زیاته کړه چې بریتانیا د دغو کسانو د ساتنې ډاډ ورکوي. کچیر کوم پخوانی کارکوونکي ته خطر متوجه شي د بریتانیا حکومت به بل ځای ته ولېږدوي.
افغان چارواکي وایي په اروپایي هیوادونو کې د زرګونو افغان مهاجرو پناه غوښتنه رد شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې اړه چټکې هڅې روانې دي تر څو اروپایي هیوادونه د دې افغان کډوالو په غوښتنلیکونو سره غور وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د نړۍ په نږدې اویا هیوادونو کې زرګونو افغان مهاجرو د پناه غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې په اروپایي هیوادونو کې د نګدي لا ضرورت شوی افغان کډوالو پر دوستیو بیا غور وکړي. د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي په تیرو دوه کلونو کې نګدي 5000 افغان کډوالو د شمالي اروپا په یو شمېر هیوادونو کې رسمي غوښتنلیکونه ورکړي چې له هغې ډلې څخه نګدي 3000 منل شوي او د نګدي لا ضرورت دوستي رد شوې دي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي افغان حکومت نه غواړي چې اروپایي هیوادونه هغه افغانان بیرته افغانستان ته راولیږي چې هلته نه دي منل شوي، ځکه چې له هغوی سره د دې افغانانو د بیرته راستنولو رسمي تړون نه لري. ښاغلي جرأت د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت پر یو طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې له اړوندو هیوادونو سره یا د ستونزه حل شي.
عملاً باید مخکې له دې نه دوی بیا وڅېړل شي که بیا هم د جنیوا د 1915 کال او د 1918 کال په تړون کې داخل نه شول بیا دوه خبرې دي. اول دا چې یا د هلته حرفوي زده کړې وکړي یا هم نورې زده کړې چې هلته امکانات موجود وي، یا هم په دننه افغانستان کې دوی ته زمینې برابرې شي چې دوی په زیات وخت کې خپل لومړي مقام ته بېرته راورسېدلی شي.
ښاغلي جرأت زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې 515 افغان مهاجرو په ناروی، سویډن، فنلند، ډنمارک او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو غوښتنه کړې چې څه باندې 30000 منل شوي دي. په کابل کې د یو ان ایس آر اداره وایي په 2011 کال کې په اویا هیوادونو کې زرګونو افغانانو په رسمي ډول پناه غوښتې. د دې ادارې ویان نادر فرهاد وایي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي او رسمي غوښتنلیکونه یې نه دي ورکړي شمېر یې له 1 لک کسانو څخه هم اوړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی
د اروپا، آسیا او امریکا په اویا هیوادونو کې افغانان موجود دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده. ځینې زیات قبول شوي، ځینې د قبلېدو په حال کې دي، ځینې رد شوي هم دي. دا به ستونزمنه خبره وي چې دقیق ارقام یې تاسو ته په ډاګه کړو. په 10000 خلک په جرمني کې دي، په 10000 په انګلستان او همداسې په نیوزیلند او نورو ډیرو هیوادونو کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په افغانستان کې روانه نامنۍ، بیکاری او د ښه او عصري ژوند په لټه کې هر کال زرګونه افغانان خپل هیواد پرېږدي او په خورا سختو او پیچلو لارو ځانونه بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه اروپا ته رسوي. د ملګرو ملتونو وروستۍ احصایې ښیي چې ممکن په نړۍ کې د هرو څلورو مهاجرو یو تن افغان وي. هغوی وایي چې دوی تر ډیره په قاچاقي توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي، چې په دې لړ کې یو شمېر یې له جنسي تیري، یرغمل کېدو او حتی مړینې سره مخامخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان له هیواد څخه بهر اوسیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اورې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې کیدونکې لري، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شی برته بغښ شو.
وال سټریټ جرنل رسپانه په خپل تازه غنې کې لیکي، حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د داسې چا ملاتړ کوي چې اسامه بن لادن افغانستان ته راوستي وو. ورسپانه سرګندوي چې تیر اونۍ په کابل کې ولسمشر کرزی هڅه وکړه چې د بلخ والی عطا محمد نور د وی غونډ پر مهال دې ته وهڅوي چې د عبدالرب رسول سیاف د ولسمشر د کاندیدې ملاتړ وکړي. وارس جرنال رسپانه دا خبره د هغو کسانو په وینا کړې ده چې له دغه غونډې خبر وو. دغو کسانو ویلي دي چې عطا محمد نور ولسمشر کرزی ته څونه ویل. په دې غونډه کې په خپل سیاف د ولسمشر لمړی مرستیال مارشال فهیم او اسماعیل خان هم برخه لرله. د وال سټریټ جرنل په وینا شغله سیاف مرکې ته نه چمتو کیږي چې په دې اړه څه ویلی وای. خو د عطا محمد نور ویان دا خبره تایید کړه چې هغه په کابل کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له حامد کرزی سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې ترسره شي. د لویدیځ وی بلې چاپی خبرونې فارن پالیسی بیا تر انتخاباتو مخکې د وی پریکړې د کېدو خبره کړې. دغه خبرونه لیکي اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې دا معلومه شي چې تر 2014 کال وروسته څومره امریکایي سلاکاران او روزونکي په افغانستان کې پاتې شي. فارن پالیسی لیکي هغه 50 هیوادونه چې نن سبا په افغانستان کې پوځیان لري، هغوی په ټولیز ډول دا منلې ده چې تر 2014 کال وروسته به هم خپل ماموریت ته په یو ډول دوام ورکوي، خو په دې برخه کې جزئیات نه دي خبره کړي. خو څه چې بحث پرې روان دی هغه دا دی چې څومره بهرني پوځیان به په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د فارن پالیسی په وینا تر اوسه پر بیلابیلو نظریاتو بحث شوی چې په هغو کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو مسله څیړل شوې او تر شل سره د ډیرو پوځیانو د پاتېدو پر مسلې هم خبرې شوې دي. د خبرونې په باور د اوس لپاره په افغانستان کې د امریکا او ناټو قمندانان د جګړې موسم ته انتظار کوي، نو شاید د منی تر وروستیو به په دې برخه کې پریکړهونه شي. د لویدیځ یو بل ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا تر 2014 کال وروسته د طالبانو پر وضعیت و مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ولو اکثر په دې باور دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو شخړې او جګړې زیاتې شي، خو دغه ورځپاڼه څرګندوي چې احتمالا به داسې ونه شي. فاینانشل ټایمز د خپل دې ادعا لپاره یو شمېر دلایل راوړي دي چې په هغه کې یو دا دی چې اوس طالبان د بهرنیو ځواکونو د لوجستیکي کاروانونو له تیرېدو پیسې اخلي او تر 2014 کال وروسته به دغه چینې پر دوی بندې شي.
ازادي رادیو اوري د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام لاري د ننګرهار پښپګول سوالیو کلی سیمه ایزو خلکو د کاروبار لپاره لښپګو جوړ کړو اتحادیو سره مرسته وکړه. د دې پروګرام لاري په کلیو او باندو کې هغو ځوانانو ته د کار زمینی برابرېږي چې اوس وزګار دي. نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شمه محمود شینواری پر رپورت کې.
د کلو پراختیا وزارت موین محمد طارق اسمتی په همدې موخه جوړ شوی غونډه کې رسنۍ ته وویل چې دوی درې کال وړاندې یاد پروګرام د هیواد په وو ولایتونو کې په ازمایښت ډول پیل کړ چې لدې ډلې یو هم ننګرهار دی. د وی په هغه سیمو کې چې دا پروګرام پیل شوی، لومړی هلته د کاروبار د پرمخ بیولو لپاره ګروپونه جوړ شوي او بیا په سندازه ټولنې جوړې کړې چې اوس یې ورسره نقدي مرسته وکړه.
د هغو اولین ګام وو چې د دې پروګرام په چوکاټ کې په ننګرهار کې ترسره شو. دا پروګرام البته په وو ولایتونو کې پلی کیږي چې په ننګرهار ولایت کې اولین ولایت دی چې دغه اتحادیو ته موږ هغه قدم ته ورسېدلو چې دوی ته هغه مقطعي پانګه یو اندازه سرمایه چې هغه پارزش سره د لزر امریکایي ډالر دی چې پر یو اتحادیه باندې هغه ورته تقدیم کوته ورته رویس پارو.
د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د کلیوالي صنعت د پراختیا عمومي مسول رحمت الله قریشی وایي چې دوی په لومړي سر کې په ولسوالیو کې د هغو کسانو ګروپونه جوړ کړل چې اوزګاره وو او کار ته یې لیوالتیا خوده. دی وایي دغو ګروپونو د دوی په لارښوونه په خپل منځ کې سره پیسې راټولې کړې او یو عادي کاروبار یې پرې جوړ کړ چې وروسته د دوی د ښه لاسته راوړنو په پایله کې ورته اتحادیې جوړې کړې چې د دوی دغه مرسته هم د اتحادیې سره ده او د دې اتحادیې له لارې نه به هم اوزګاره خلکو ته د کار زمینه برابرې او هم به پکې شامل ګروپونه پیسې سپما کوي چې له دې کار څخه یې موخه په لورو پرتو سیمو کې د اقتصادي حرکت پیلېدل دي.
د دې برنامه عمومي هدف اقتصادي پرمختګ دی او د اقتصادي پرمختګ له مخې د خلکو لپاره د کار زمینه برابرول دي او په کل کې د خلکو د عاید ډېروالی دی. نو د دې مقطع عمومي هغه ونډه چې د هغه لزر امریکایي ډالر دی چې په قسطو کې ورکول کیږي او دا هر قسط ورکول کیږي هغه قسط به په امتحاني شکل باندې وردی ګوري هغه به د صحیح استعمالي هغه په اقتصادي چارو کې لګي به دوه قسط د لپاره دی راځي او بیا به درخواست ورکوي.
د سرخود ولسوالۍ د کلیوالي شورا مشر وویل چې دوی لومړی یو ګروپ جوړ کړ چې د دغه ګروپ کسانو په خپل منځ کې سره دیرش افغانۍ واچولې او په همدې پیسو یې کاروبار شروع کړ. نوموړي د دې پروګرام څخه خوښي ښکاره کړه او ویل چې که څه هم ګټه سړه ده خو ډېر بېروزګاره خلک پرې بوخت شوي دي.
اوس داسې وخت راغلی چې چاته رسیږي نه خو نوبت نه رسیږي. یو وایي ماته دومره راکړه بل وایي ماته دومره. نو دا ډېره ښه برنامه ده. موږ دا درې کاله ورته انتظار وکړ. دا درې کالو کې موږ دومره واتمانېدل چې اوس موږ سره دولت د بانک د په پارچې هغه وکړ د حکومت را سره وکړ. نو له دې نه بعد به چې سبا له خیره بل سبا به بانک ته ځو موږ سره به نور حکومت راکړي. نو دغه برنامه زموږ ډېره اوچته دومره ده چې دا صبر غواړي.
خو دا چې دا پروګرام به په نورو پاتې ولایتونو کې هم پلی شي او کنه رحمت الله قریشی وایي چې دوی پلان لري چې د هیواد پاتې ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې یاد پروګرام پلی کړي او د همدې پروګرام له لارې به په لورو پرتو سیمو کې بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو شمېر کتونکي هم وړاندیز کوي چې که یاد پروګرام په لورو پرتو سیمو کې په پراخه کچه پیل شي نو هغه ځوانان چې اوس په نامنیو او یا هم د نشه یي توکو پر کرکلي بوخت دي د خپل کاروبار خاوندان به شي او له دې سره به په یادو سیمو امنیت هم خوندي شي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. بان کی مون تر 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په ترڅ کې د پاکستان رول مهم وباله. نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق په راپور کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دوه ورځني سفر د سه شنبه په ورځ پاکستان ته راغلی چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهار شنبه په ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زم دار از لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاټ ورکړي چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. نو موړی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان دولت څخه خپل مرستې ونسپموي. د یو گاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکې چې اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو غږ چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دی د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
او سم د مصر ورسته حالات ته مخه کوي. په مصر کې د لریکري شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویان او حکومت زواکونو په ورسته شخړو کې د اسلحو کسانو دی وژل کیدو او ټپ کیدو راپورونه ورکول شوی دي. د مصر حکومت د قهرجنو مظاهرو د مخنیوي لپاره د یوې میاشتې په مخه په ټول هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او د قاهرې په شمول یو شمېر ولایتونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګولی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو په مصر کې وروستۍ شخړې غندلي او د دې هیواد پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د حمیده هارون عثمان په راپور کې.
د راپورونو له مخې په مصر کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 270 تنه ژوبل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل دي. شخړې وروسته له هغې پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مرسي د پلویانو دوه کمپونه ونړول. چارواکو وویل چې په وژل شویو کې 215 تنه ملکیان او 340 نور د امنیتي ځواکونو کسان دي. اخوان المسلمین چې لرې کړی شوی ولسمشر یو لوړ پوړی مشر دی ویلي چې د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر چارواکو چې پوځي ملاتړ کوي په ټول هیواد کې د یوې میاشتې لپاره اضطراري حالات اعلان کړی او د قاهرې په ګډون یې په لسو زیاتو ولایتو کې د شپې لخوا پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د مصر مرستیال ولسمشر او د سولې د جایزې ګټونکي محمد البرادی د وروستیو ځپنو په اعتراض کې استعفا وکړه. په مصر کې د حکومت لخوا وروستۍ ځپنې د سیمې هیوادونو ترکیه او ایران او همداشان اروپایي اتحادیې او متحدو ایالتونو وغندلې. امنیتي ځواکونو په قاهره کې د رب العداویه جومات ته نږدې او په نهدیه چوک کې د مرسي د پلویانو د کمپونو د نړولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز بلډوزرونو او لزغراوالو وسیلو کار واخیست. د الکساندریه په ګډون له یو شمېر نورو سیمو څخه هم د شخړو راپورونه ورکول شوي دي. د اخوان المسلمین ملاتړي ژمنه کړې چې تر هغو پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واک ته رسېدلی نه وي. مرسی د جولای په دریمه د پاوز لخوا له واکه لري کړی شو. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم ویل چارواکي به نور په ناسته د اعتراضونو لپاره هغه ډبل کمپونو ته اجازه ور نه کړي چې د چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې ونړول.
زه باور لرم چې د اضطراري حالت د اعلان او پوسته د ولسمشر د دندې سپارلو وروسته چې له پولیس سره مرسته وکړي او دې ته په پام سره چې زموږ او د وسلوالو ځواکونو ترمنځ بشپړه همکاري موجوده وه نور به موږ په هر قیمت چې وي د هیواد په هیڅ یو ځای کې هم د ناستې لپاره اجازه ورنه کړو.
د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په مصر کې به هغه ډول امنیت ټینګ کړي چې له مرسي د مخه له واکه د لرې کړی شوي پخواني ولسمشر حسن مبارک په وخت کې په دې هیواد کې ټینګ و. مبارک د 2011 کال په فبروري کې له قدرته لرې شو. د مبارک په 90 کلنه واکمنۍ کې په دې هیواد کې اضطراري حالت نافذ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مصر کې وروستۍ شخړې د مصریانو ترمنځ د روغې جوړې پر هڅو یو ګزارو باله او لوټو لاړخونه یې وغوښتل چې یو ګام شاته واخلي او د نورو وژنو مخه ونیسي.
نننۍ پیښې د مایوسۍ وړ دي او هغه د مصر د سولې، روغې جوړې او واقعي ډیموکراسۍ هیلې له خنډ سره مخامخ کوي. مصریان که په حکومت کې دي یا له حکومته بهر، دې ته اړتیا لري چې یو ګام شاته واخلي. دوی ته پکار ده چې وضعیت آرام کړي او د نورو وژنو مخه ونیسي. موږ هم په کلکه په دې هیواد کې بیا د اضطراري حالت له نافذېدو سره مخالف یو او موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې د بشر د اساسي حقونو درناوی وکړي.
دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د امریکا متحده ایالات به په مصر کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په پام سره په سیمه کې د خپل دې نږدې متحد په وړاندې اقدام وکړي او کنه. متحده ایالات له مصر سره په کال کې د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته کوي او یو زیات شمیر پوځي مشرانو ته یې هم امریکا روزنه ورکړې ده. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر په مصر کې تشدد په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر هیلو یو گزار یاد کړ. ایران هم خبرداری ورکړ چې ممکن دغه وضعیت د هیواد د کورنۍ جګړې لور ته بوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سردار ولی نوید په اس ام اس کې دا پوښتنه کړې چې ولې د فواید عامې وزارت د میدان وردګو ولایت د ولسوالیو سړکونه نه جوړوي. عبدالله له شولګری څخه په اس ام اس کې لیکلي، طالبان ورسته تربلې پیوړی کیږي ځکه خلک له دغه دولت څخه چې په فساد کې غرق دی نور تر سپوږمو شوي دي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. عرفان الله عابد له ننګرهار څخه لیکي، پاکستان د افغان چارواکو په وژنو کې لاس لري. تاسو هم کولای شئ د مخابراتو د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې اس ام اس راولېږئ. د افغانستان په هر موضوع مو چې غوښتي وي کولای سئ نظر څرګند کړئ او موږ هم ستاسو نظر له نورو اوریدونکو سره شریکوو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویلي وو،